بچي یا په غوژنو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونو حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځایه بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې یمن ته نږدې لوېدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بی پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه ایم کیو 9 ډوله بی پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دا سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یوه افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړې وه، سرل دی چې د حجاب مکمله وو، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو، فقط د ساده ټیکری وو، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سموده وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. رازو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدې چې حجاب مراتوي، کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله، شخصي پانتون وایي، له موټره یې دا ښکته کړې وه، سرل دی چې د حجاب مکمله وو، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو، فقط د ساده ټیکری وو، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه، ویلو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لرې مثلا، ستا سترګې لورایې ښکاره کېږي، ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي، هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه، موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره، په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نشو کولی چې په تنهایی باندې یو شعبې ته لاړ شو، شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان القدیره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه میرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي ده، بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي ارڅ لمنځه وړي دي شل کلو لاستراوړنې ټول لمنځه وړي دي دوی د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې پی او طریق باندې ګویا چې د هغې غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کیږي آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي محدودیتونه خو ډېر دي لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي یعنی ځان امن کې نه احساسوي نو دا ټولې مکملې ستونزې دي
بلې که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان خځې نور په تشویش کې اچولې دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغه خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي دا خپل یو ستونزه ده
که راسو دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته تر ټولو غټ څه چې دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې افغانستان اسلامي مملکت دی دغه اضافه قویدات قیدګیري د طالبانو لخوا ولې
بلکل افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و اوس هم یو اسلامي هیواد دی نو د ملایانو نظام دی نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي تاسو په وطن کې یاستئ له نږدې نه وینئ خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي شهیدان شوي دي په دې جګړو کې په هغو کې یا څوک نادرکه دي نو دا ډېره ستونزمن حالت ده زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي فقر کوي په کورو کې منځل کوي د خلکو کالي منځوا کوه نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده واقعیت هم چې کومه موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي
تاسو د یوې مېرمنې په صفات څومره خفه کېږئ څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم ځکه زه پخپله احساسوم زه پخپله یوه ښځه یم دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی او د هغو د پاره خاص ډول سې کوم فکر کوي. هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري سې دوی تیرسک ګټلو یو څه ولري نو دوی فکر ته احتیاجېږ ده واقعنا زما نه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې سي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي واقعنا یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت د قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بیلابیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتیچار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې میرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتیچار ته تلم، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دیز نه پاسېږه د اوبه د جمې که دیز نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خولی، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چه بره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي هېڅ لاره نشته دی. او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتومانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري. دوی څه وکړي اخر، چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، دلته پیدا شوي دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم داسې څه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي دوی هغه وزنونه وړي، یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې که چادري ووایي. خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو خو زه منلې ده، خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکي دي. نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکړي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وایو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالې جواب ووایو، چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې، که د سړو دپاره ذکر شي په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زمونږ هم دی چې ولې اخر ولې زمونږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به موږ ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زمونږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وځو زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته تریخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیلی شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره یې، که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات وو، په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردور و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښځه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی که چېرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل، که نه ځکه هغه بیچارهګۍ ډېرې خلک یې بې سواده دي، هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې، خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې نجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې نجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیده چې کوم وضع شوي دی د دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځې نه 90% یا 100% تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دې یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به درد وري. زه خو همیشه فکر کوم که زمونږ ګورونه یا زمونږ د حکومت غړي هم دې ته فکر وکړم دغه دوسیه یا دغه خبره په ځان باندې عملي کړو ته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخې، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم مثلا فیصدم فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا اوسي؟ دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووزي او غږ یې پورته نیسي او دا مسایل ورته زیات کړي. د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې د یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته او یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کوو. باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستې دی یا ساده ټیکریز اغوتوم او زه یو نقاب اچوم. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانشي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دوکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړمه، بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه یې کوم، زما پلان نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیکي یا بعضې طالبان ولاړې چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې، ته چې ورته ووایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته، زه یتیمه یم، زه څه وکړم، د دې دپاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دوامه، زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه. په دې اساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچولې دومره وحشته دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمان اوسي، دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده زه نه وزم کور نه، زه په کور کې کښېنم، زه پلان نه لرم، زه ورور نه لرم، ته ماته زما رزق راوړې، ته ماته زما نفقه راوړې، خو نه غم راسره نه منې که نه. شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي، دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420212345. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
چه در کورم استرگ میرنا